قبل کده ماشام شپاش بجې سو. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماشامنې خبری مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لژمنې سره لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې تړلې پاتې دي. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای دي نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. په همدې مجله کې به واوري چې د پاکستان او هندوستان متخصصانو په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې په باب بحث کړی. نور مطالب هم لرو. لومړی عصمت فروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لري.
د پاکستان صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د ټولو لارو د پرانستل کېدو امر کړی. برېټانیا له اروپایي اتحادیې د وتلو پروسه پیل کړه او د جاپان او روسیې وزیرانو پر کوچنیو ټاپوګانو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستل شي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبریال ته سیمه ییزو چارواکو ویلي چې لارې به نن پرانستل شي. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار محمد علي داوري ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستاني کمیساري سره خبرې کړي، خو هغوی په ځواب کې ورته ویلي چې د دروازې د خلاصېدو په هکله یې تر اوسه د مرکزي حکومت امر نه دی ترلاسه کړی. دا لارې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان بندې کړې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه د سمنګان بلخ د لارې په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. د بلخ د امنیتي قومندانۍ وایند شیر جان دورانی ازادي رادیو ته وویل دا پیښه نن شاوخوا یوه بچه وشوه چې له امله یې 3 تنه ټپیان شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 1415 لمریز کال کې وسلوالو مخالفانو دربش زره حمله کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوې دي. د دفاع وزارت ویندوی دولت وزیري نن خبریالانو ته د کالنی راپور د وړاندې کولو په محل وویل په همدې کال کې دشمنانو شوم اهداف درلودل چې پرې بریالي نه شول. د افغانستان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د حزب اسلامي اعلان ته پته مده. د ولسمشر سرپرست شاه حسین مرتض و بخشید د ولسمشر سرپرست وین شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د عملی کېدو په لاره کې هیڅ خنډ نشته. پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د پاکستان د اوبو برښنا وزیر خواجه آصف نن هندي پلاوي ته هرکلی ووایي. ویل هیله لري چې په دې دوه ورځنیو خبرو کې به په موضوع کې پرمختګ وشي. دی وایي موږ خوشحاله یو چې هند بالاخره د سند اوبو پر موافقې د کمیسیونونو په سطحه د خبرو له بیا پیلېدو سره موافقه کړې. موږ د پلاوي د رالېږلو په خاطر د هند پریکړې هرکلی کوو. دواړو هیوادونو د اندس واټر تریټي په نوم په خپل منځ کې د اوبو د ویش معاهده په 1908 میلادي کال د نړیوال بانک په منځګړتوب لاسلیک کړې وه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. ټاکل شوی دی چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غونډه نن دوشنبه پیل شي. څارونکي دغه راز انتظار دی چې د اف بی آی رئیس به ممکن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداب ارڅو وای. بریتانیا وایي د مارچ په 9 به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پروسه پیل کړي. د بریتانیا د صدر اعظم تیریسا می یوه ویندوی نن دوشنبه وویل د بریتانیا حکومت د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک دفتر ته د خپلې ارادې په اړه خبر ورکړی دی. د اروپایي کمیسیون د رئیس ویندوی مارګریت شیانس د بریتانیا له لوري د پروسې د پیلېدو غوښتنه تایید کړه. اسرائیل سوریه ته خبرداري ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد له خپل هوایي دفاعي سیستم کار وانخلي. اسرائیل دا خبرداري وروسته لدی ورکړ چې سوریه پر اسرائیلي جټ الوتکو ډزې وکړي. اسرائیلي الوتکو پر یو کاروان برید وکړ چې ویل کېږي د حزب الله سختري ځډلې ته وسلې وړلې. د اسرائیل دفاع وزیر افګیدور لیبرمن پرون یک شنبه وویل کبل زل سوریوالو زموږ د الوتکو پر ضد له هوایي دفاعي سیستم کار واخیست، موږ به یې فورا لمنځه یوسو. د روسیې د فضایي ادارې پخوانی اجرایي رئیس په محبس کې په داسې حال کې ومړ چې پر بدن یې د چاړې ټپونه لیدل کیږي. د محبس د څارنې خصوصي کمیټې نن دوشنبه وویل چې ولادیمیر یفدو کیموف یوه میاشت وړاندې د محبس تر مرګ مخکې په داسې خونه کې بندي کړی شوی و چې د څارنې کمرې نه لرلې. او د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په خپل منځ کې د کوچنیو ټاپوګانو پر سر د څو لسیزو د لانجې د پای ته رسولو په هدف خبرې پیل کړې. دواړه خواوې وایي چې په دې خبرو کې د سیمه ییز امنیت په اړه هم غږېږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د نړیوالو مسئلو په تړاو موږ پر سوریه او اوکراین خبرې وکړې او له روسیې مو وغوښتل چې هلته د حالاتو د ښه کېدو لپاره رغنده رول ولوبوي. دا یو ورځنۍ غونډه د 2014 کال په نومبر کې له ابتدایي غونډې وروسته پر موضوع د دوی لومړنۍ غونډه ده.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی خو لا هم د لارې بندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د دې اعلان هرکلی کړی.
د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان شوی دی. د مدد چې نن واقعي توګه باندې خلاصې شي موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای دي نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
رئیس جمهور نه جدي غوښتنه لرم چې د سرپرستانو بس نور خاتمه ورکړي. دا مملکت صرف یوازې د رئیس جمهور نه دی، صلاحیت مافوق د قانون هم نه دی رئیس جمهور.
افغان حکومت قانونو په اړه د اروپای ټولنې د ورستۍ لمی په خبرګون کې وایي چې وسوال مخالفین د عایداتي سیمو د نامه کېدو هڅه کوي. او جاپان او روسیه په خپلو کې د نږدې همکاري ژمنه کړې خو د لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل. دا او نور مطالب په همدې مجله کې اوریدلی شئ. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزود خبرونه لمړنی مطلب ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی خو د لارې تر اوسه هم بند دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم خبر ورکړی چې پاکستانی چارواکو د دې لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړی. له اوږدې مودې وروسته د دې لارو خلاصېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام بلل کېږي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان صدر اعظم د تورخم او سپین بولدک د لارو چې دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لاري او ګڼ شمېر مسافر ګیر پاتې دي د خلاصېدو امر کړی. لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې د دې لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوښت او د دې دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې سخت کړکېچن شول. د پاکستان پوځ د تورخم او سپین بولدک لارې وروسته له هغه بندې کړې چې د دې هیواد په څو ښارونو او له هغې ډلې په سند ایالت کې تروریستي حملو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. نواز شریف په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د افغانستان او پاکستان خلک ګډ مذهبي، کلتوري او تاریخي اړیکې لري نو ځکه دای د ښه نیت له مخې د دې لارو د پرانیستو امر کوي. نواز شریف په خپل بیان کې د پاکستان پر اندېښنو یو ځل بیا ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان به د هغو اندېښنو د له منځه وړو په برخه کې ګام پورته کړي چې له کبله یې دا لارې بندې شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې د حمله د هغو وسلوالو ډلو له خوا شوی چې مرکزونه یې په افغانستان کې دي د همغه تور دی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر پاکستان لګولی. افغان حکومت دا تورونه رد کړي او د لارو د بندولو د اقدام په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاکار سره په لندن کې په یوه غونډه کې د دې دواړو هیوادونو د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی عزیز ډاډ ورکړی دی چې دا دولارې به د لندن له موافقې سره سم په دایمي ډول پرانیستل شي.
و امریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی خو لا تر اوسه هم د غلاري نه دی خلاصې شوی. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د صدر اعظم نواز شریف د اعلان هرکلی کړی او وایي چې د دغې دروازې پرانستل به د دواړو هیوادونو پر خرابو اړیکو مثبت اغیز ولري. له افغان سفیر سره د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
په په لندن کې تبن دا یو مهم بحث په څه خو موږ زیات په خبري په مشترکو همکاریو د ترزم په مقابل کې خصوصا هغه شکوې چې دواړه طرف لري دا غي ځوابول په یو مشخص میکانیزم باندې پاتو مگر د دې ماسازي د پاره ځنی مهم چې کیو چې زره زره باید هغه باندې اقدام څنګه ویل چې شي چې په قید شرط د تجارتي لارو خلاصېدل وو او همدارنګه د نور خبرې وي نو د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان شوی دی زموږ په دادې چې نن واقعي توګه باندې خلاصې شي
د صدر اعظم له دفتر په خبره سوی اعلامیه کې د صدر اعظم له قوله ویل سوی دی دغه پوله چې د کوم اندیشنو لمخې تړل سوی او وایي چې د افغانستان حکومت باید دغه اندیشنو د لمنځوړلو لپاره باید ګامونه پورته کړي. آیا د پاکستان مرکزی حکومت اوس هم په هغه نظر دی چې دوی وایي چې وسلوال د پاکستان غاړې ته راوړي ځکه نو دوی دا پوله تړلې ده؟
اول خو اندیښنې دواړه طرف دي. مونږ اندیښنې څو چنده دا دي چې پاکستان یې لري نو مونږ همیشه هرکلی کوو چې متقابل ځواب د اندیښنو ویل شي او دته مونږ همیشه افغانستان امادګي ښودلی. په لندن باس کې مونږ هم همدغه امادګي وښودلی چې مونږ حاضر یو دغسې امادګي ته اندیښنې د څه دي؟ اخلي اندیښنې توریزم افغانستان یې لاس په ګرېوان دي. هغه حادثې چې پاکستان چې څېږي تبن دلته د تشویش وړ دي مګر هغه څو چنده روزانه په افغانستان کې ترسره کېږي. نو په دې باندې مونږ د باس نه کوم ویره نه لرو، د اقدامات نه ویره نه لرو، مګر متقابل اقدامات او متقابل اعتماد په استدي کې سراحتین چې اوس مونږ باس یو نقطه وایو. دویمه خبره د لندن کانفرنس په چوکاټ کې دا و چې لارې نه باید چې د دغه موضوع سره وتړل شي، خصوصا مثلا سپین بولدک او تورخم دی په دې کې په هر وخت کې په سلګونو عسکرو پولیسو استخباراتو ټول سامان الات وکړي. د دې تړل هېڅ نه وه، نه یې هغه منطقي اړخ یې درلودو نه د تروریزم په مقابل کې چې کوم دعوه وشوه چې د دې د مخنیوي دپاره، ځکه چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ډیورنډ کرښه تقریبا 2600 کیلومتره کرښه ده او په دې کې یوازې لس متره هغه نقاط راخیستل چې په هغې ځای کې واقعا زمونږ ټولې امنیتي قوای موجودې دي، د هغې بندېدل اصلا هېڅ توجیه نه درلوده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په تېره یوه میاشت کې چې دغه پوله تړل سوې وه تابن ستاسې به له پاکستاني چارواکیو سره د حکومت له خلکو سره هم له پوځي چارواکیو سره په دې اړه په وار وار خبرې سوې وي او بیا په وروستیو کې دغه د لندن مذاکرات وو. آیا که پوله اوس په بشپړه توګه پرانیستل سي دا هیله کېدای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې خرابې دي د دغو اړیکو پر ښه کېدو کې به هم یو رول ولوبوي؟ دا
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوالو په داسال کې چې زرګونه کسان او سلګونه موټر د دواړو دروازو غاړو ته ولاړ او نن ټوله ورځ د لارې خلاصېدو ته په تمه وخو، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه لا هم د لارې تړلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت په کلکه غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوي نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د قانون خلاف دی او حکومت یې دغه غیر قانوني عمل پر ملت نه تحمیلوي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د قانون خلاف عمل دی او حکومت د ژر تر ژره د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل هغه وزارتونه چې سرپرستانو ته سپارل شوي چارې له یوې ورځې نه بلې ته بې نظمه او کمزوري کېږي. دوی وویل سرپرست وزیران د اصلي وزیرانو په څیر اجرایي صلاحیتونه نه لري او د همدې له امله نشي کولی چې په ځینو مواردو کې تصمیم ونیسي او پریکړې وکړي. په دې اړه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته د یادې جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل:
رئیس جمهور نه جدي غوښتنه لرم چې د سرپرستانو بحث ته نور خاتمه ورکړي. دا مملکت صرف یوازې د رئیس جمهور نه دی، صلاحیت مافوق د قانون هم نه دی. رئیس جمهور لطف وکړي هغه کسان په خپلو وظایفو باندې وګماري تر څو دغه دولت د سقوط سره مخامخ نه شي.
د ولسی جرګې غړو وویل په قانون کې راغلی چې سرپرست وزیران یوازې دوه میاشتې قانوني صلاحیت لري چې د وزارت د سرپرست په توګه کار وکړي، او له هغې وروسته حکومت مکلف دی چې پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د افغان حکومت د شاوخوا لسو وزارتونو چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ بیول کېږي. ولسی جرګې شاوخوا څلور میاشتې مخکې د حکومت ولس وزیران د بودیجې د لږ مصرف له امله استیضا کړل چې له دوی څخه یې اووه سلب صلاحیت کړل. حکومت د ولسی جرګې پریکړه د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله، او سلب صلاحیت شوو وزیرانو ته یې د کار د دوام سپارښتنه وکړه چې دغه سلب صلاحیت شوي وزیران تر اوسه هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. دغه شان یو شمېر نور وزارتونه هم شته چې د وزیرانو د استعفا له امله د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې حکومت د سرپرستو وزیرانو پر ځای د نوو وزیرانو ټاکلو ته تصمیم نیولی دی. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
په اړه باندې بحثونه به دوام لري، او په دغه برخه کې به ډېر ژر یو شمېر وزیران حمل په لومړیو ولسی جرګې ته د باور د رایه لپاره ور وټي.
سربیره پر دې د ولسی جرګې غړي دا هم وایي چې له وزارتونو پرته ځینې نور پوستونه لکه ریاستونه او داسې نور هم شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او حکومت یې باید په اړه تصمیم ونیسي. خو افغان چارواکي وایي چې دغو ټولو ته تدابیر نیول شوي او وړ کسان به ورته ومومي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان حکومت د قانونو په اړه د اروپای ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې وسلوال مخالفین د عایداتي سیمو د نامنه کېدو هڅه کوي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي مني چې د قانونو په قراردادونو کې ستونزې سته، او له همدې امله د په وینا افغان حکومت جدي څېړنې پیل کړې دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
جمهوری ریاست د اروپای ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې وایي چې د قانونو اړوند قراردادونو کې شفافیت او دقت د افغان حکومت یو مهم اصل دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د قانونو په قراردادونو کې ستونزې شته، او له همدې امله د ملي وحدت حکومت هیڅ قرارداد تر هغې نه لاسلیک کوي تر کومه چې په اړه هر اړخیزه څېړنې ونه شي.
موږ د قانونو په قراردادونو کې ستونزې لرلې. د ملي وحدت حکومت اوس هم کوم یو قرارداد نه لاسلیک کوي تر هغې چې هر اړخیز څېړنې ونه شي. لامدې عمله شمنه دا ده چې د قانونو په کیندلو او قراردادونو کې هر اړخیز دقت کیږي تر څو قراردادونه د قانون مطابق او شفاف وي.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې له افغان دولت څخه غوښتي چې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوی وکړي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان دولت ته د قانون اړوند ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي. د قانونو وزارت ته د باوري او پیاوړي وزیر ټاکل، د قانونو د اوسنۍ قراردادونو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې په یو واحد دولتي حساب کې راټولول، خلکو ته د دغو شرکتونو لخوا د معلوماتو ورکول، د هغو شرکتونو سره د قراردادونو لغوه کول چې دولت ته مالیات نه ورکوي، د دغې ټولنې مهمې غوښتنې. د قانونو په اړه د اروپای ټولنې له دې اندېښنو مخکې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ ویلي چې دا وخت درې زره داسې سیمې دي چې قانونه یې په غیر قانوني توګه کیندل کېږي. د دې بنسټ په باور د قانونو له غیر قانوني کیندنې څخه هر کال میلیونونه ډالر د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته ځي، او دې کار په هیواد کې نامنی ډېره کړې ده. له دې سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د اروپای ټولنې د دغو غوښتنو څخه د ارکلی په ترڅ کې وایي چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخنیوی نه شي کولی، او له همدې امله د اجرایه قوې رول مهم ګڼي. د یاد وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادي راډیو ته وویل:
د غوښتنو سره موافق یو، او دا منو چې په افغانستان کې غیر قانوني ماده کاری فعالیتونه شته دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت خپله په داسې یو موقف کې نه دی چې لاړ شي عملا د مخنیوی وکړي، ځکه هغه قانونی صلاحیتونه او اجرایوي واکونه یې د اجازه نه ورکوي چې دا کار ترسره
کړي. د اقتصاد پوهانو په باور د افغانستان د ځمکې لاندې کانونه د دغه هیواد هغه یوازینۍ غنمندي ده چې که په سالم ډول وکیندل شي دا هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لورې بیولی شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون وایي په خپل سر د کانونو کیندنې په هیواد کې نامني زیاته کړې، خو په وړاندې یې حکومت لا نه دی توانېدلی چې د دا ډول کیندنې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422 1415.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن د 1315 نویم لمریز کال وروستۍ ورځ ده. د نوروز جشن هر کال په بلخ ولایت کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه خلک ګډون پکښې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره زرګونه امنیتي سرتیري ګمارل سوي څو دا جشن په امن فضا کې ترسره سي. دوی وایي د مزار شریف په ښار دننه د موټرو او نورو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول سوی دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تخریب به فعالیت ترسره کی. مجیب رحمان حبیب زئی لازم تخرب پوره کوي.
سره لاته چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره دوه میاشتې د مخه یو کمیسیون جوړ شو چې پکې د فرهنګي او امنیتي برخې کمیټې هم شامل وي، خو لایوي اونۍ را پدې خوا د نوروز جشن د امن ساتلو لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د بلخ د امنیتي چارواکو په خبره چې سبهند شپږ سره افغان سرتیرو ته دنده سپارل شوې تر څو د 1316 نوي کال د نوروز جشن د لمانځلو امنیت تامین وساتي. دا امنیتی تدابیر هغه مهال نور هم شدید شول چې د دوشنبه ورځې پر 12 بجو افغان سرتیرو په مزار شریف ښار کې، خاصا په هغه لارو کوڅو کې چې د حضرت علي زیارت ته وروځي، د ګاډو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د دوی اساسي هدف دا دی تر څو د نوروز مراسم په کاملا امن فضا او پرته له هیڅ امنیتي تهدید څخه پای ته ورسي. د خدای پاک په کومک او د خلکو په یاری سره د بلخ ولایت امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې تر دمه امنیت تامین ساتلی دی او اوس هم زرګونه امنیتي ځواکونه په مزار شریف ښار او نورو سیمو کې پر دندو ګمارل شوي تر څو د نوروز مراسمو امنیت خوندي وساتي. زموږ ټوله هڅه دا ده چې نوروز جشن په امن فضا کې ترسره شي او خلک خوشحاله واوسي. حسین اوادمل په بلخ ولایت کې د ملي امنیت سرتیری دی او وایي دې ته چمتو دی تر څو یې وینه توی شي او له خپلو خلکو او د ښار له ارامتیا څخه یې ساتنه وکړي. هغه د نوروز د امنیتي تدابیرو په اړه وویل:
د یو سرتیری په صفت ټول وطن ته اطمینان ورکوم چې د نوروز لپاره ښه ټینګ تدابیر نیول شوي دي او دوی په ارام زړه کولی شي خپل کال او نوروز میلو کې ګډون وکړي او خپل نوروز ولمانځي.
د بلخ ولایت ښاریان هم د روانو امنیتي چارو څخه په دې ولایت کې خوشاله بریښي او د افغان امنیتي ځواکونو څخه پر دې مننه کوي چې په هڅه کې دي چې د نوروز مراسم او امنیت خوندي وساتي او دوی په آزاده خاطر خپل جشن ولمانځي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي محبوب په قصده یې پاړه وایي: د نوروز په اړه چمتووالی ډېر ښه دی. د بلخ امنیتي ځواکونو امنیت خوندي ساتلی دی او موږ ترې ډېر خوشحاله یو. نوروز به په امن فضا کې ترسره شي. په داسې حال کې امنیتي تدابیر نسبت بل هر وخت په مزار شریف کې شدید شوي چې داسې ګونګوسې موجودې دي تر څو د 1316 نوي کال د نوروز جشن په لمانځلو کې به د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني هم برخه اخلي، خو تر دمه د بلخ ولایت محلي چارواکو دا خبر رسما نه دی تایید کړی. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د پاکستان او هندوستان متخصصانو په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې په باب بحث پرانیست. دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر لانجمنې سیمې پر مالکیت د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا هم په لوړ حد کې دی. سالم محمد سالې نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اوبو او برېښنا وزیر خواجه آصف دو ورځنی بحث د هندوستان د هیات هرکلی وکړ او وی ویل چې تمه لري دغه بحثونه به مثبت نتیجه ولري. د زیاته کړه چې دواړه لوري به د اپریل پر 12مه هم په واشنگتن کې سره جرګه کیږي او پر دې مسلې به بحث کوي. خواجه آصف دا خبره د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وکړه.
جو 12 اور 13 کے جو مذاکرات ہیں اپریل کے اس میں بھی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم
دو اپریل پر 12مہ اور 14مہ نیٹا چیکم مذاکرات دینو پہاگے کی ہم منگ تا پورا امید دے چی منگ با دخپل و مذاکرات و تحفظ وکڑے شو سنگا چی منگ دو امریکی مداخلت پکے وکڑو او پا نڑیوال بینک مو فشار را وستو نو پا دیر ٹول معاملہ کے دو ہاگا وقت دو امریکی خارجہ سیکرٹری جان کیری دو پاکستان دو خزانے وزیر تا ٹیلیفون وکڑو دو نڑیوال بینک صدر ہم ٹیلیفون فون وکړو. زمنګ مذاکرات یا زمنګ موقف د دوی لخوا په یو فورم غلط و نه ګرځول شو. زمنګ دریز د سنتاس موعده د شیکونو مطابق وو.
اسلام آباد او نیوی دلی د نړیوال بانک په منځګړیتوب په 1980 میلادي کال کې د سند رود د اوبو تړون یا انډس واټر ټریټي لاسلیک کړی چې لمخې دواړه لوري د دغه سند له اوبو ګټه اخلي. دغه رود د دواړو هیوادونو د اړتیا وړ اوبه برابروي. متخصصانو د اسلام آباد او نیوی دلی ترمنځ د نړیوال بانک په منځګړیتوب هغه سوی تړون د نړۍ په سطحه بریالی بللی دی. د پاکستان او هندستان ترمنځ هغو جګړو هم دغه تړون زیانمن نه کړ چې په 1950 او 1971 میلادي کلونو کې وسوې. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نورو شخړو هم پر تړون سیوری ونه غوړاوه. د هغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید په کال کې یوه غونډه سره وکړي، خو دغه غونډې د 2015 میلادي کال له می میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خړو پړو اړیکو له کبله نه دي سوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د اوبو او برېښنا وزیر خواجه آصف کانفرنس ته ویل د دې تړون عملي کېدل د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دي. ښاغلی آصف وویل اسلام آباد به په دې کتنه کې د هندستان لخوا د برېښنا د تولید پر دریو پروژو تمرکز وکړي چې په لنجمنه سیمه کشمیر کې پر بهیدونکو نیلام او جهلم رودونو جوړې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله پاکستان چې تر 180 میلیونو ډیر نفوس لري، اقتصاد یې هم تر ډیره پر کرنه ولاړ دی. بیرې لري چې د هندستان لخوا دغه جوړ سوي درې برېښنا کوټونه شایي د دوی د اوبو سرچینې ډېرې محدودې کړي. ګڼ کسان اندېښنه لري چې د اوبو پر سر لانجه شایي په اټومي وسلو د سنبالو دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړي. پاکستان په 13 سپتمبر میاشت کې له نړیوال بانک څخه په دې مسأله کې د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو دغه سازمان وروسته ځان څنډې ته کړ. پر پاکستان او هندوستان یې فشار راوست چې په خپلو کې مستقیمو خبرو ته کښېني.
او د دې مجلې وروستی مطلب دا دی چې جاپان او روسیه په خپلو کې د نږدې همکاري ژمنه وکړه، خو د هغو لانجمنو ټاپوګانو په اړه چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي کومې موافقې ته ونه رسېدل. د روسیې او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنې د راپور جزئیات نوریاس نوری راکوي.
د روسیا او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په توکیو کې په یوه ورځنۍ غونډه کې په اقتصادي او امنیتي برخو کې د نږدې همکاري ژمنه وکړه، ترڅو په راتلونکي کې د څو هغو کوچنیو ټاپوګانو د لانجې لپاره حل لاره ومومي چې دواړه هیوادونه یې د خپلې خاورې برخه بولي. دا ډول غونډه د 2014 کال د نومبر له میاشتې راهیسې نه وه شوې. د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې په خپلو کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پر لپسې ازمیښتونو چې د هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره سره ترسره کړي په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. شمالي کوریا دغه توغندي د جاپان اوبو ته ویشتلي. په داسې حال کې چې جاپان او روسیه د ټاپوګانو پر سر اوږده لانجه لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2014 کال کې وروسته له هغې لاپسې خراب شول چې جاپان هم له هغو بندیزونو سره یوځای شو چې لویدیز پر روسیې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي قدرت ته په پام سره د سیمه ییز ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې لانجې هوارې او اړیکې پیاوړې کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا له خبرو وروسته په توکیو کې خبرلانو ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د جاپان او روسیې ترمنځ په تېره بیا د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو ګواښونو ته په پام سره دوه اړخیز تفاهم زیات شي. موږ موافقه وکړه چې په کلکه له شمالي کوریا وغواړو چې له نورو لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي او د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونو ته غاړه کېږدي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دې هیواد صدر اعظم شینزو آبه به د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په توکیو کې د دواړو خواوو په خبرو کې د هغو لانجمنو ټاپوګانو په اړه چې روسیه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. د دغو څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل جاپان سره له دې چې په دې ټاپوګانو کې د روسیې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه لري، په غونډه کې په دغو ټاپوګانو کې د ګډو اقتصادي فعالیتونو یو پروګرام وړاندې کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل موسکو هم د ګډو فعالیتونو لپاره خپل وړاندیزونه وړاندې کړل او همې د هغو جاپانیانو لپاره چې په دغو ټاپوګانو کې اوسي د سفر د اسانتیا د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وکړې.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله همدومره وه. دری مجله زما همکار امید مرزبان درته وړاندې کوي.